اکر تاج ملک دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخور.
د کندهار امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې وایي په عینومېنه کې په پرونی موټر بم حمله کې بلوڅان په نښه شوي وو. د کندهار امنیت قمندان تادین خان وایي د دې حملې هدف معلوم نه دی، خو هلته د بلوڅانو شتون یوه بې ځایه او دروغجنه ادعا ده. یوه حکومتي سرچینه وایي چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او د اوبو او انرژۍ وزیران له دندو ګوښه شوي دي. سرچینه چې نه غواړي نوم یې افشا شي وایي د شهزاد ګل اریوبي پر ځای فهیم هاشمي او د محمد ګل خلمي پر ځای ډاکټر شران ټاکل شوي دي. د سرپل ولایت چارواکي تاییدوي چې د سوزمکلا ولسوالۍ یوه ستراتیژیکه پوسته د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شوې ده. د سوزمکلا ولسوال د پلخمان تپې د مهمې پوستې د سقوط خبر تایید کړی. په داسې حال کې چې د واشنگټن او تهران په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په اسلام آباد کې دی او ټاکل شوی چې نن له خپل پاکستانی سیال شاه محمود قریشي سره وګوري. ظریف پرون په اسلام آباد کې پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د ایران پر وړاندې د امریکا د یرغل د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استخباراتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له عدلي وزارت سره د ځانګړي څارنوال رابرت مولر د تحقیقاتو په بیا کتنه کې بشپړه همکاري وکړي. مولر د امریکا د 2018 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاین کې د روسیې د لاسوهنې په اړه تحقیقات کوي.
اوس هم زما رایه زما حق پروګرام. په دې پروګرام کې د ولسمشر اشرف غني د کاري مودې د پای ته رسیدو موضوع څېړل شوی دی چې سترې محکمې د ده د واک موده د بل منتخب ولسمشر تر ټاکل کېدو تمدید کړې ده.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د جمهوریت د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونه د دیونی بحث مو د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی کاري مودي پای ته رسیدو او په اړه حقوقي ارزونه ته ځانګړي کړی. خو له هر څه وړاندې یو انتخاباتي راپور د افغانستان جمهوریت وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه د ملي امنیت شورا پر راتلونکي غونډه کې تصمیم نیول کیږي. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل د دغو انتخاباتو د حوزوي کېدو د طرح دنده د ولسمشر دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال ته سپارل شوې ده. نور جزئیات په همدې راپور کې. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو د حوزې پر طرح کار پیل شوی او د امنیت شورا راتلونکي غونډې ته به وړاندې شي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې چارواکو ته د طرح د چمتو کولو سپارښتنه شوې.
در جلسه دیروز شورای امنیت
هغه وایي د امنیت شورا د تیرې ورځې په غونډه کې د غزنی د انتخاباتو په اړه بحث وسو. جلسې پریکړه وکړه چې د جمهور ریاست دویم مرستیال او د اجرایه ریاست لومړی مرستیال دی په دې اړه راتلونکي غونډې ته یوه طرحه وړاندې کړي. سیمه ییزو ارګانونو او د احصایي مرکزي ادارې ته سپارښتنه شوې چې د طرحې په جوړېدا کې مرسته وکړي. په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې تیر انتخابات لدی عمله ونه سول چې د غزنی ولایت د یو شمیر ناامنه ولسوالیو اوسیدونکو په دغه ولایت کې د حوزوي انتخاباتو غوښتنه کوله، خو د دغه ولایت د امن ولسوالیو اوسیدونکو ورسره مخالفت وښود. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پریکړه وکړه چې د غزنی ولایت د ولسي جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره چې د روان لمریز کال د میزان په شپږمه کېږي یو ځای ترسره سي. د ولسي جرګې په اولسمه دوره کې د غزنی استازیتوب پخواني یوولس وکیلان کوي چې له امنو سیمو راغلي دي. دغه استازیتوب به تر انتخاباتو پورې دوام وکړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي خبروي چې د غزنی په انتخاباتو کې د هرې ولسوالۍ استازي بریالي سي، خو د حوزوي سیستم سره د ځینو ممکنه مخالفتونو په اړه اندېښنه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل لومړی باید د غزنی د خلکو ترمنځ دغه اختلافات ختم او بیا انتخابات ترسره سي.
ویره لرو چې بیا هم د غزنی قصاله کې تیز روانه چې په دې موضوع باندې انتخابات فارغ صورت کړه خاصه چې موږ بیا هم دغه شورته اختلافونه په خلک کې رامنځته شي. اول اختلافات باید ټولن سره حل فاصله شي، بعد هغه بیا د موضوعات باندې چې تصمیم کیږي د خلکو عمومي استازیتوب کې تضمین شي هغه بیا ښه ده.
له غزنی پرته د افغانستان د درې دېرشو ولایتونو د ولسي جرګې انتخابات د ولایت په کچه په یوې حوزې سیستم سره ترسره شوي دي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د اساسي قانون د یو شپېتمې مادې په اساس د جمهور رئیس دنده د پنځم کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې مخکې په دیرشو یا شپېتو ورځو کې ترسره سي. د افغانستان سترې محکمې د اپریل په 12مه د بل ولسمشر تر ټاکل کېدو د ولسمشر محمد اشرف غني د کار موده تمدید کړه. د افغانستان د جمهور ریاست د کاندیدانو شورا او ځینې نور کاندیدان وایي دا چې د ملي وحدت حکومت موده بشپړه سوي، نو دغه حکومت د جوزا له لومړۍ نیټې وروسته دوی ته قانوني مشروعیت نه لري. دوی وایي چې مدني نافرمانی به پیل کړي او د قانون د حاکمیت لپاره به د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې سوله ییز لاریونونه وکړي. دا چې لاریونونه به څه ډول وي، آیا رښتیا هم د ولسمشر محمد اشرف غني کاري موده پای ته رسېدلې، په دې اړه مو بحث رابللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د جمهور ریاست کاندید محمد شهاب حکیمی او د حقوقي چارو کارپوه نصرت اقبال میلمانه دي. دا چې په بحث کې مرسره ګډونکو ډېره زیاته مننه. لومړی پوښتنه له حکیمی صاحب نه پیلو. حکیمی صاحب، د جوزا لومړۍ نیټه 13/16 د تاسو ته د جمهور ریاست یو کاندید په توګه دغه ورځې ته په څو ورځې ګوري؟ آیا د جمهور رئیس دغه کار موده قانوني بڼه لري کنه؟ مېرمن
ډېره مننه د تاسو له دعوت نه. د جوزا حواله ورځ 13/16 د جوزا اول ورځ د افغانستان په معاصر تاریخ کې یو تور ورځ ده چې شروع شوه، نو پایلې به ګورو چې څنګه کېږي. د مونږ په عقیده باندې د رئیس جمهور دغه کار کاملا غیر قانونی و او غیر قانونی ده. دوی اکثرا استدلال کوي چې ستره محکمه د ما د کار موده قضاولې ده. مونږ د سوایو چې قانون اول یوې خواته پرېږدو، اول دغه د تا او د تا د رژیم راتک په غیر قانونی بڼه افغانستان ته را داخل شو او د یو مصلحت په نتیجه کې تو ډاکټر عبدالله یو ځای راغلی قدرت ته، او باید په دوو کلو کې تاسې لوی جرګم را بللې وه د قانون اساسي هغه ممنه که، او 15 کالم په غیر قانونی شکل د افغانستان په خلکو باندې د مصلحت په نتیجه کې حکمرانی وکړه. د تاسې د حکمرانی نتیجه دا وه چې په زرهاو خلک مړه سه، د مونږ ساکر شهیدان سه، د افغانستان خلک ماشومان په دې د دې په څنګ کې د افغانستان د طالبانو د تحریک غړي چې هغه هم د افغانستان بچی دي، دوی ووزل څه او ټول وطن بیا وران څه. او تاسو اوس هم تاکید کوئ چې مونږ باید قدرت باندې پاتې شو. په دې حساب مونږ وایو چې دا یو غیر قانوني رژیم و او اوس هم ده، او د دې دوام به د لا زیات بحران سبب ګرځي.
استاد اقبال صاحب، کله حقیقي پلوه دغه ورځ و ارزوئ؟ څه ډول یو ورځ ده؟ یعنی رئیس جمهور حق د قانون له پلوه حق لري چې دغه ورځ خپل تمدید کی، ستره محکمه د تمدید کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام او درناوی تاسو ته او حکیمی صاحب قدرمنو اوریدونکو ته. ښه، زه به داسې خبره وکم چې فیصله یو بې طرفه خبره وي. د افغانستان اساسي قانون دریم فصل یو شپېتمه ماده چې دا جنجال په همدو جوړ ده. دا خو یو صراحت دا ده چې مثلا زه به ماده ولولم چې لږ وضاحت وي. یو شپېتمه ماده وایي جمهور رئیس د رای ورکوونکو د آزادو عمومي پټو او مستقیمو رایو له لارې په سلو کې تر 500 زیاتو رایو په ترلاسه کولو انتخابیږي. د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5م کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. ښه، د غبرګولي یا جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي، خو په دې بل بند کې بیا یو وضاحت بل لري چې هغه جالبه ټکی همدغه ده. پکې وایي د جمهور رئیس د کار تر پای ته رسیدو د مخه د نوي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات له 150 تر 200 ورځو پورې موده کې کیږي. اوس یو لوی قانوني تشدل ته پرته ده. که فرض کو دا پیشبینی چې دا اساسي قانون په 1920 کال کې جوړېده، دا پیشبینی دا وړاندوینه شوی د افغانستان شرایطو او حالاتو ته په کتو سره دا وړاندوینه شوی چې که ټاکنې نه کیږي سرنوشت به څه وي، آیا هماغه برحال رئیس جمهور چې دوره یې پای ته رسېدلې هغه به تر ټاکنو خپل واک ته ادامه ورکوي اعمالوي به که به یو سرپرست حکومت چې اوس بحث روان دی هماغه وخت کې پیشبینی شوی وای واک به هغه ته سپارل کیږي یا بله پیشبینی هلته امکان و چې که چیرته دی خپل واک اعمالوي تر ټاکنو نو بیا دی کاندیدیدی نشي یو قید دا کېده که کاندیدیږي نو باید واک یو سرپرست حکومت یا چارسنبال حکومت ته ورکوي. دلته افغان صاحب د قانون یوه تشه ده او دا تشه نه ګټه پورته کیږي. هم په واک برسایه په واک باندې پروت حکومت خصوصا ولسمشر له دغه تشه څخه ګټه پورته کوي، یعنی وایي چې دا تشه ده اساسي قانون ماته دا حق راکړي.
استاد حقپال صاحب، دا چې د افغانستان سترې محکمې دغه پریکړه کړې ده، دوی 2009 او 2014 کال د کرزي دورې ته په پام سره دغه یو عرف ګرځولی ده. دوی د دې عرف په بنا باندې دا پریکړه کړې، دوی دغه استدلال هم دغه کې، ایا دا استدلال قانوني جنبه لري؟
ګورئ افغان صاحب، ستره محکمه له شک پرته د قانون د تفسیر حق لري. دا حق ورته قانون ورکړی، اساسي قانون چې همدغه نظام په اصطلاح تنظیمونکی او مشروعیت بخونکی ده، هغه اساسي قانون ده چې موږ تاسو دلته پروت ده. بحث دلته دا ده چې څلور شپیتمه ماده کې وایي چې جمهور رئیس به دغه اساسي قانون اعمال به د افغانستان د خلکو د اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره د دې مواد اعمالوي یا په اصطلاح تطبیقوي. به اوس زه وایم چې مخالفین د ولسمشر د جمهور رئیس مخالفین هم له دغه تخې تشې څخه ګټه پورته کوي، یعنی معنا د ځان په نفع توجیه کوي، وایي چې تا موده نور پای ته رسېدلې، اوس وغواړو ونه غواړو ما دا خبره پخوا هم کړې ده، اوس هم کوم. واکمن ټیم د قانون له تشې څخه په خپله نفع ګټه پورته کوي، او دا هم وایم چې ستره محکمه سره دی چې د یو آزاد او خپلواک ارګان خطاب ورته کیږي او دا قانون ورته ورکړی دا حق، خو وغواړئ ونه غواړئ هغه دلته د واکمن ټیم ګټه او مصلحت په نظر کې نیسي او هغه څه کوي چې د واکمن ټیم په ګټه باندې وي او تفسیر ورته قانون ورکړی ده.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د جمهور ریاست چارواکي هم راغوښتي وو، خو له بده مرغه دوی بیا هم حاضر نه سول. حکیم صاحب محترم، دا چې ولسمشر د تاسې هغه د شورا غوښتنو ته غاړه کې نه ښودله، له دې نه وروسته به تاسې اقدامات څه وي؟
د افغانستان د نماندانو شورا پس ډیرو بحثونو له حقوق دانانو سره، له سیاسیونو سره، له احزاب سره دې نتیجې ته ورسېد چې دوه طرحې وړاندې کړي. اوله طرحه دا وه چې ښه، مونږ دې ته لیواله نه یو چې باید یو نفر د مونږ رئیس جمهور سي موقت یا سرپرست. مونږ وایو چې همدغه رئیس جمهور دی به سرپرست پاتې سي، د خپل کاندیداتوري نه به تیری کی، بیا انتخابات تر سره شي، لپاره دې چې په گذشته کې تا کومې تجربې چې دې سره خلک لري د افغانستان خلک په 2014 کال کې همدغه دوه ټیم انتخابات بحران ته هغه که او په نتیجه کې همدغه د وحدت ملي حکومت په اصطلاح سره رامنځته سه. او دوهمه طرحه دا وه چې مونږ باید د افغانستان ولس ټول حق لري، باید یو اجماع رامنځته سي، او په دې اجماع کې په ګډه سره په هر کې په هغه وخت اوس هر کې نه کیږي، په دې اوس غیر قانوني حکومت ده، یو چیرته به کینو او یو د حکومت لپاره یو سرپرست وټاکو، تر هغه پورې چې دغه سرپرست حکومت، البته سرپرست اشخاص د حکومت لپاره دوی وکولی سي چې دغه انتخابات په شفاف او عادلانه شکل څنګه د افغانستان د خلکو ته د منلو وړي هغه رامنځته کې ښه. اوس زه څه وایم، که چیرې د ده دا کار ادامه پیدا کړي او دوی کوشش وکړي چې انتخابات وکړي، اول خو انتخابات نشي کولی، مونږ تاسو پوهیږو څه حالات بل رقم دی.
بله موضوع ده، راځو دغلته د جوزا بحث ته کوم مهرباني.
اوس د مونږ پلانونه مونږ ویلې که دی ونه مني، ډېر مفصل بحث هم وکړه، پلان هم جوړ کړی د راتلونکي وی میاشتې لپاره، او دا هغه پلان نه ده چې د کوڅې او د سړک پلان نه دی، دا هغه پلانونه دي چې د افغانستان راتلونکي رئیس جمهوران په اصطلاح سره ناستي په دې باندې بحث کړی، اما جانبه مشرح پلان جوړ شوی په ترتیب سره یو په بل پسې دا تطبیقیږي، په داسې شکل تطبیقیږي چې دا به د قانون په چوکاټ باندې کی او هیڅ نو غیر قانوني کار به نه او داسې کار به ونه کړي لکه چې دا حکومت غیر قانوني کار وکړه. دی باید پوه شي سنن یا سبا یا څو ورځې پاس له دغه اړ نه باسي، دی باید په دې باندې پوه شي. خو دی فکر کوي چې زه ډیر ژوندی یم او ډیر وخت تېروم، مهرباني
وکړئ. حقپال صاحب، حکیمي صاحب چې د جمهور ریاست خپله کاندید د حکومت غیر قانوني بولي، په داسې حال کې د افغانستان سترې محکمې دا پرېکړه کړې چې د حکومت قانوني بڼه لري، له حقوقي پلوه تاسې څه ډول ارزوئ د حکومت و چې کار روان له جوزانه وروسته، قانوني ده که غیر قانوني ده؟
ښه ګورئ، که موږ د قانوني او نه قانوني توب بحث کوو، ټول احترام چې زه حکیمي صاحب ته لرم، زموږ مشر ده، نومان ده، او ټول مشرانو ته موږ درناوی درو. د دغه حکومت لاغه اول نه کم قانونی مبنا نه لرله متاسفانه، ځکه دا اساسي قانون زما مخکې پروت ده. هغه چې د کوم حکومت د قانونیتوب او نه قانونیتوب دعوه کوي یا په اصطلاح تشریح او تعریف کوي، هغه خدا ده چې د ټاکنو له لارې به چې هغه آزاد او سري او عمومي د ټاکنې به 50 جمعیو به پوره کوي، بلاخره به هر څوک چې وړون کیسو هغه به د افغانستان قانوني ولسمشر وي منتخب. ښه، ټول ولید نړۍ ولید منګم ولید، زه پرته له دې چې یعنی دا یو گزار وي په حکومت باندې، دا یو واقعیت د قانوني او عیني واقعیت ده. مبنای چې و یو مصلحت او سیاسي مصلحت چې هغه د جانکيري راغې او دا دواړه سره په اصطلاح خوله په خوله کړه، دا رامنځته شو. اوس تر ننه پورې زه فکر کوم دغه بحث کول چې قانوني ده که نه ده،
البته ما مطلب له جوزانه وروسته
اوس لازم، یعنی هدف مې دا و چې د یو شي چې پیل او مبنا په قانون، په اساسي قانون چې دوی په اسلام ملي وثیقه بني او په هغه باندې نه وي، بیا له 15 کاله پوره کړي ووسي، بیا له هغه جوزانه وروسته دوی راځي چې دا اوس قانوني ده که نه ده. لکه څنګه چې په دې 13-15 کلونو کې د قانون مسله له یاده وتلې وی تر پخو لاندې شوې وه، زه یو افغان سره باید ووایم سره دې چې دا قانون زما مسلک ده، خپل مسلک سره نه باید سړی په سپکه سترګو وګوري. یو بشري اصل چې موږ په نړۍ کې لرو چې تل قانون د سیاست او د سیاستوالو تابع وي، یعنی سیاست مخکې وي او قانون په اصطلاح ځان پسې روان کړي چې دته مشروعیت وروبه کې د خپلو ګټو او اهدافو ته د مشروعیت په توګه. دا نه یوازې په افغانستان کې ده، دا تاسو کولی شئ په اروپا کې وینئ، دا تاسو کولی شئ د روسیې په انتخاباتو کې وینئ،
پاکستان وخت ورسیږي بل قانون تغیر،
یعنی پاکستان خو لازم دي چې دا خو ډیر پسپاتې ده. هغه هیوادونه چې د قانونمندۍ او د قانون حاکمیت یعنی سمبولونه دي، الګو دي، سمپلونه دي چې نور خلک فالوور او تعقیب کوون کی حال ته داستون زده. مزمنګ افغانستان کې تا خو یو طبيخ اصل باندې بدل شوی
دا چې قانوني ده یا نه ده، د 15 کال تیر کړل ولس منلې ده. کاش کې د ار کوم چارواکي راغلي چې خپل سوال ته جواب ویلی، په هر صورت باندې خبو چې دا خبر لګ سپینه سبي بیا هم په هر صورت باندې 15 کال تیر سول خلکو منل. موږ له تاسو محترم ته مخ کې دونه وکړو، موږ پلان نه لور دی میاشته لپاره، د لپاره چې پر جمهور باندې فشار راوړ کله کې تشریح کې څه ډول پلان نه دی تاسو لپاره، دا تاسو پلان نو خو به عام ولست ستونزې نه زیږوي.
خو اول یو مکس یا یو ورکه یو ورکه باز د تاسو اداره په ارتباط حکومت قانوني دی یا نه، نه د قانوني د افغانستان خلک دامنه لیدل ته زه خود سوایم. دا یو حکومت و مصلحتی د جانکیری په واسطه د افغانستان خلکو په خاطر د دوی د ستراتیژیک پلان په اساس باندې دوی جای په جای کې چې دوی دغه مرحلې ته ورسیږي، په دغه مرحله کې اوس د دوی وخت پوره ده. اوس موږ تاسو وینو چې یوې خواته د طالبانو مذاکرات جریان لري، له بلې خوا امریکایان دوی سرغه کېږي. تاسو وینئ چې اروپایان فعال شوي دي، جرمني هیواد دا نور هیوادونه طالبانو سرغه کېږي. د ما په ذهن باندې څه ورځ په ورځ دوی خدا قانوني شکل ته کېدی سي ادامه ورکړي، او یا کېدی سي د یو سرپرست یا موقت ادارې په راتلو سره دوی له صحنې نه ووځي. خو آخره نتیجه هغه ده چې د افغانستان خلک ټول خپل مابین کې سره به انشاءالله کښېني، او دغه مشکلات به له منځه لاړ سي. هغه حکومت څه خلکو ته د منلو وړ اغه حکومت را نه استه کی
پلانو ته استاد محترم راسی څه پلانونه لري چې په رژیمونو
کې پلانو په د ما مخ کې ویلي چې د راتلونکو وی میاشتې لپاره مونږ خپل پلان جوړ کړی ډیر زیات دقیق چې پغه کې هر شی شامل ده، پغه کې لار یونونه البته قانوني، پغه کې کانفرنسونه، پغه کې مطبوعاتو سره مرکې، پغه کې نړیوالو سره تماسونه، علاوه پر دې باندې پغه کې هغه قانوني مدني نافرمانیانی چه باید هم خلق او هم ده دولت مسئول مامورین سرته ورسی دا په پلان کسته. او پرونم تاسی ولید چه دو ولایتونه اعلانی وکه چه پس لدین دوی دمون قانونی سر اغا ندی و دا لاره پا طول افغانستان که دیسی تاسی به جنوب نواری ده شرق نواری په ترتیب سر داغه که
سولیز مظاهری دی هر افغان وګړي قانوني حق ده. خو د افغانستان شرایط د کوو وسو ګورو یو رسمي مظاهره اوس یو لار بندیږي، خلکو د بلابل ستونزې پیخیږي. ای تاسو نظر دا لارینونه به ستونزې رامنځته نه کی او لارینونه به څه ډول تر سره سي د لپاره چې هم دوی هغه خواستونه برآورده سي او سره څنګه ولست زیان ونه رسي؟
ها اصل زمنګ ټول لپاره باید د افغانستان د ولس خیر خیګنوي چې د افغانستان ولس په امن سوکالی کې ژوند وکړي. متاسفانه نه ده کړی افغان صاحب. موږ دوه فکتوره اساسي په دې مسله کې د جوزا په لومړی مسله کې له یاده وستل. یو بهرنیان، آیا دا مسله رښتیا محض او خالی د ولسمشر د سیاسي مخالفینو مسله ده؟ قطعا داسې نه ده. زه دا په ډاډ سره درته وایم چې که د امریکایانو علاقه مندي وای لومړی خو ټاکنې پر وخت سره کېدلې، یا په حمل یا په ثور کې، چې قطعا نه د امریکایانو علاقمندي وه، نه ورته فیصله دې ته زمینه سازي وکړه، او همدغه و چې دا یې فیصله په تاخیر وغورځولې. یو دوه لا معلومه نه ده چې بیا به وشي که به ونسي. یو موضوع دا فکټور موږ هېر کړی ده. دوم خبره درته وکړم که د امریکایانو علاقمندي وه او اراده یې وای چې ویلې وای ولسمشر ته چې په لومړی د جوزا به نه نه به و د خپل ولس په سترګو کې خاوره واچوه. د امریکایانو اراده، ستراتیژیکې ګټې او مصلحتونه دا مهم دي په افغانستان کې او دا ټاکونکي دي. تاسو به هغه ورځې د خلیلزاد ټویټ اورېدلی وي چې موږ لپاره پرایورټي اولویت مذاکرات د سولې دي نه ټاکنې. خو بیا یو چې بل هم پکې اضافه کړ، دا خو ډیپلوماتیکه ژبه ده، موږ خو په دې پوهیږو چې دغه مذاکرات د سولې د په دې معنی نه ده چې دا ټاکنو لړۍ د مخ ته لاړه نه سي، یا دا د هغې په وړاندې خنډ شي. اوس راځم لاریونونه په دغه وخت کې ګرچه زمونږ دغه د حکومت مخالفین شدید علاقه مندي ولري، اول خو زمونږ ولس په څه حالت کې ده؟ زه دا په دې معنی نه وایم چې ولسمشر د حکومت کې وي که نه وي، قطعا د دې مسلې ته زه علاقه مندي نه لرم. نه دا د افغانستان په خیر نه ده چې اوس دا ووایو چې دا ولسمشر دې لاړ سي، دا نور دې راسي، آیا دا به په خیر وي؟ دا به امن راولي؟ دا به مونږ کورو ته یو ګوله ډوډۍ راوړي؟ او که نه، که دی وي به دا کار وکړي. که دی ویم هر ورځ هغه د حکیمي صاحب ویل چې موین دی وزر داخله وای چې موږ 1500 مخالفین وزنو. څوک دی مخالفین؟ زه یم. د افغانستان ولس ده. لوګر کې څوک وژل کیږي؟ ته د لوګر یې. بغلان کې څوک وژل کیږي؟ په میدان وردګو کې څوک دا مخالفین څوک دي؟ خو افغانان دي. یعنی ولې په دې واقعیتونو سترګې پټې کړو؟ ته چې مخالفین وزنې، خو افغانان وزنې، خپل ولس وزنې. او برعکس که مخالفین هم راضي دي، خو څوک وزنې؟ خو دا خپل ولس وزنې. موږ څنګه په دې افتخار وکړو؟ یعنی هم طالبان او هم حکومتیان راسي په ویاړ سره ووایي چې موږ فلانکی وژنو. ښه که خبره لاریونو ته لاړ سي، دغه پرون زه دا خبره کوم، د نیم ساعت یا یو ساعت لپاره چې لاره بند او څومره ستونزې وزېږېدلې، په دا ډول به سلګونې په زرګونو په لکونو حوادث راځي، تجارتونه به ضربه ویني، د افغانستان ولس به چې دومره بدبخته ده، څو چنده به نور بدبخته کیږي. زما نظر دا ده، نه اول خو به شاید لاریونو ونیسي، زه چې دا واقعیتونه در کوم. ولې په ټول احترام چې حکیمي صاحب سره لرم، او دا بحث د حکیمي صاحب لپاره نه کوم، دغه محترمین چې په مخالف صف کې ولاړ دي، آیا تجربه شوي خلک نه دي؟ نوم یې واخلم؟
ګوره پاک خلک هم شته.
یو اجازه راکوي، تاسو اجازه راکوي دا چې زه هغه سر کرده ته چې پرون د ملي امنیت شورا مشاور وي،
چاته په دې بحث کې نه غواړم چې نوم نه اخلو، یعنی اشاره ورته
ټول تجربه شوي
باید ومنو چې پاک خلک
دلته خاطر د سنې د قحط رجال نه، یک خلک ته صالح خلک ته خدای زینه چې تجربه شوي دي، او اوس بیا د خپل شخصي قدرت او ګټه د ولس د سینې شاته یا په بل عبارت ولس سپرکوي، او وایي چې موږ دا شی د ولس په خاطر کوو. په تیرو اتلسو کلونو کې یا په 15 کلونو کې د حکومت ولس ته څه کړي؟ او یا برعکس دغه مخالفین چې اوس په مخالف صف کې ولاړ دي، زه دا وایم په زغرده وایم چې دا ټوله کیسه د دوی شخصي قدرت او ګټو د تضمین مسله ده، نه د افغانستان د ولس ګټه او مسلحه. د افغانستان د ولس ګټه مسله چی ده؟ چلته امن راسي نور وینه توی نس.
استاد محترم، لیبی خو د سولې خبرې روانې دي، لبل خو انتخابات دغه د چمتووالي ورته نیول کیږي. تاسو خپل کاندید په اړه کې د زیات معلومات ولري، څه فکر کوي؟ تاسو معلومات څه دي؟ آیا انتخابات به تر سره سي؟ حکومت اراده لري، کمیسیون چمتووالي لري؟
زیات فکر کوم لکه څه استاد ویلي، دغه د افغانستان کې هر مهمه پیښه کیږي دا په اساس د یعنی بهرنیان و اراده او به اصطلاح سر اجازه نی اغن نکی گی. در ما فکر دستی ده دا انتخابات باید آینده کال تا بزرنده گی. پا دیسه لیوی خوانه مذاکرات چریان لدی، لبلی خوانه که چیری دا انتخابات مثلا فکر وکی سکالی بسی دلتا حکومت رامین تسه هغه به کېدی خو که دا حکومت خو
ته د یو کاندید په توګه باندې، یعنی له انتخاباتو نو سوله مهمه ده؟
سوله ډېر زیات ماته مهمه ده. زه حتی فکر کوم که چیرې زه بیخي په دې انتخاباتو کې ات مطرح نسم، ماته سوله ډېره مهمه ده. د ما اولین شعار هم همدغه ده، څه اول باید سوله راسي، بیا نو قانون صفا سي او حاکم سي، پس له هغه نه د افغانستان د خلکو د رفاه دپاره کار وکړي. دا چې څوک رئیس جمهوري یا څوک نی هغه مهمه نه ده، زه مهم نه یم. مهم د افغانستان خلک دي، چې دلته باید سوله راسي. زه فکر کوم ښه اوس طالبانو ته خلک هر څه وایي، ما له اول نه تر اخره پورې ویدیدی چې طالبان، مجاهدین، کمونستان، هر څوک په هر عقیده کې دا ټول د افغانستان بچی دي. که چیرې دوی فکر هر څوک وایي چې موږ دوی وزنو او دا افتخار ده، ډېر غلط کار کوي. یوه خبره، افغانان خپل مابین کې سره خطونه نسي ایستلی. اوس دوی وایي چې موږ د موږ سور خط داده او هغه ده او فلان، نه طالبان سور خط ایستی سي او نه دا خلک. ات څوک حق نه لري چې د افغانانو په مابین کې خط وباسي. کوی سي څه تفاهم وکړي ټول افغانان، البته دې حکومت په چوکاټ کې نه.
د هیواد سیاسي وضعیت مخکې چې استاد یادونه وکړه، دا اندېښنې او ځینې بهرنیان چې په افغانستان کې د موږ د انتخاباتو شریکان دي، د انتخاباتو د مدیریت په اړه شکونه موجود دي، یعنی تاسو له نظره انتخابات به ترسره سي کنه؟
ښه، ګوري، انتخاباتو ترسره کېدو لپاره خو کېدلې باید پخوا شوي وای، په خپل وخت سره چې دغه بدبختي او د سیاسي ناورین نه وای رامنځته شوی. ګوري افغان صاحب، موږ چې کله خبرې کوو باید د افغانستان داخلي او بیروني فکټور مراد کړو دواړه. اول خو د انتخاباتو لپاره هېڅ امادګي نشته، نه تخنیکي امادګي شته، نه مالي امادګي شته او نه اداري امادګي شته. زه کمی که می ملګری دی وقتن فوقتن زنګ ورته و هم پختنه کوم او کیمی سیب شتر لمانه ډیر معلومات پکې ولري. دومه خبره دا ده چې د امریکایانو لپاره او د ناتو د متحدینو لپاره هغه د دوی سیاسي مصلحت ایجاب کوي. لومړیتوب هغه د سولې روان مذاکرات دي، نه د افغانستان ټاکنې او نه دا کیسې. او په دې باندې هم حکومت پوهیږي او هم د سیاسي مخالفین پوهیږي، دغه د دوی کومه اجتماع چې ده او که دینه بهر دي په دې پوهیږي. یعنی په افغانستان کې وضعیت هغه خواته ځي چې د امریکایانو او د ناتو په اصطلاح اجنډا هغه خواته ځي، نه دا چې د افغانستان خلک کومه خواته ځي. زه چې وضعیت ته ګورم، اول خو ټاکنې نه کیږي، د ولسمشریزې ټاکنې نه کیږي. یعنی ځکه فیصدي په سیاست کې بده ده چې سړی ورکنې دقیقه نه، خو 90% وایي چې دا ټاکنې نه کیږي. ولې نه؟ د امریکایانو اراده د ټاکنو ده. حکومت هم دې وضعیت ته په کتو سره ځکه خو خپل وخت تمدید کړ چې ټاکنې خو بې له هغه نه کیږي، زه په واک کې پاتې کیږم. بله خبره چې دلته مهمه ده، په امریکا کې د 2020 ولسمشریزې ټاکنې دي، هلته دوی چې کوم څه د سولې په نامه روان کړي، هلته باید د ټرمپ ټیم هم رایه واخلي، عوامه ذهنیت هلته خپل کې دې په خاطر خپل کې وایي چې دا 3 کلنه جګړه یا 9 کلنه جګړه دا ټرمپ او د دې ټیم چې پای ته ورسوله. نو د همغه په خاطر ده چې اولویت د قطر کې یا پر بل ځای کې د سولې روان مذاکرات دي. او خدام باید ووایي چې خلیلزاد هم دا اقرار کړی، افغانان مونږ سیاستوال هم باید دا درکړي، دوی وایي چې دا په معنا د ختم د جنگ نه ده او د سولې په اصطلاح د مطلق راتګ نه ده. نو هغه په خاطر یو خبره خلاصه کوم چې د ټاکنو احتمال ډیر زیات لري، د ټاکنې نه کیږي ځکه نه کیږي چې بهرنیان اراده نه لري، حکومت هم هغه ته په کتو سره هیڅ ډول چمتووالی نه ده ورته نیولی.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تل موږ سره په خبرو کې ولیدي چې دوی بشپړ چمتووالی لري، حکومت اراده لري چې په خپلواک، یعنې د میزان په شپږمه نیټه انتخابات ترسره کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو محترم کاندید شهاب حکیمی همدارنګه د پوهنتون استاد او د حقوقي چارو کارپو نصرت اقبال دا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړو. ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، تربیه ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوان دولسوالی مواد پرون در سخلاسی بیدی
مونگ در میرمنی دیا آغا میرمنی
من حیث رئی در دالشا که در اینجن دی در کمیسون
در انتخاباتو لپاره زنگره خبروانه
در دوشنبه او جمعه پوردزو لازادی رادیو